السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي دا طالبان دي چې په خپلو کړنو سره پر دوی محدودیتونو او بندیزونو ته لار هواروي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,016 وژلي او 6,003 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خپرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان له لوري د حجاجو کومه سهمیه ورکړل شوی وه چې تعداد یې 15,502 تنه و. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وې. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. اوریدونکو دا وو خبرونه، کولای سي چې تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته ویل، تاسو په دې ذات کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو خبرونه اوري چې زموږ همکار طاهر روخان چمتو کړی ده. خو دا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یو لوړپوړی امریکایي چارواکي رینا اميري وایي دا په خپل طالبان دي چې پر هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یو مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې ټینګ کړي دي. تفصیل یې له صفی الله ستانک زیاورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلارې او اعمال په خپله د دې لامل شوي چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي. رینا اميري دا خبرې له بي بي سي سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. اميري داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4,500 کسیزې لوی غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 12مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفري بندیزونه لري او د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څېر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربېره چې د 13 اګست راهیسې ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو 3 میاشتو کې لسګونه افغان خزینه فعالان او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمېر تګلارو اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې په څه معنا او ولې د میرمن امیری لهن تون شوی؟ په همدې اړه مې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد پوښتلې.
نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغه په اساس باندې د قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوال ټولنې کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي وګوي دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوی دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیره موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوال افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه حسابیت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله همدرد صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول په کار دي ترڅو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا 3 دریزه وو، یعنی طالبان په 3 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوی وو چې دغه جملې نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر او همدارنګه هغه د کورنۍ چارو وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کومې خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نه امید کړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی و، دغه کوم هغه پټ زمایم چې دغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د ښځو حقونه چې دوی زده کړي چې دوی کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ترورزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپل مبارزه کوي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوی وای، لیکن له بده بخته موږ د یو دوه نفر نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سخت خبرې وکړلې نور ټول یو رقم مو.
بله همدار صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوي هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپل تګلارې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې بدل کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کینو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی ته اړتیا لري، دوی ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه وختنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه وختنې د نړیوالې ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ وي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي له دې ډلې اړمنو کسانو 80% یې ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
یونیسف یاد ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ورستې زلزلې لامل درې لکه 12000 کسان اغیزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربېره ملګرو ملتونو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
لړډیرې مودي رئیس په دې خلک کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډیر سخت دي، خلک ډیر ځورېدل دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي.
په پکتیکا کې له ځانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتونو او نور مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوي او دوی ته د سرپناه د څښاکوب او صابون ورکړل شوی دي. ملګری ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو جوړولو او اوږدمهاله اړتیاوو د پوره کولو هڅې کوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې پراتونکو درې میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سمبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخي د ټپیانو شمیر له 2900 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړې 6300 تنو ته پورته شوې. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1400 تنه نوي ټپیان انتقال شوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکي خوندې ساتي، خو مظاهره چان چې په بلوا تورن شوی بندیانوي. د ازبکستان لوی سرندوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړ شوي او 200 د سنور ټپیان شوی دی. د قره قالپاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغه پراخ مظاهرې وکړه چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د ازبکستان حکومت منلی چې د قره قالپاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خو د راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسیدل غواړي، له 30 کلونو پورې به بندیان شي. د قره قالپاکستان لزګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قره قالپاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لکتر لګه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. په خواله رسنیو هم په خبرو شو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 دېرش امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قره